د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. دا خبرونه هم د نورو په څیر په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان وایي اسلام آباد د خپل ستونزو حل لارې په خپل هیواد کې دننه ولټوي. حمدالله فطرت په هغه ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون نن خپور کړ دا څرګندونې وکړې.
اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د نورو په خلاف وکاروي. افغانستان نور د هیڅ چا په وړاندې تهدید نه ده. پاکستان د خپل مسولیت موږ پر غاړه نه راچوي او خپلو داخلي مشکلاتو ته د په کور دننه حل پیدا کړي.
د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان له څرګندونو مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی آصف د شنبې په ماښام له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د بلوچستان په مرکز کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه په غبرګون کې وویل د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلی دی. د کوټې د اورګاډي په مرکزی تمځای کې د شنبې ورځې په برید کې د یو شمیر پاکستانی سرتیرو په ګډون لږ تر لږه شپږ ویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حملې په اړه د بلوچستان د ازادي بخونکي پوځ په نوم بلتون پالې ډلې ومنله. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست ولایت کې د ژمن رادیو د خبرونو د بیا پیل هرکلی کړی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د رادیو نن ماسپښین خپلې خبرونې بیا پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې د خوست د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې وروسته له هغه د دې رادیو خبرونو ته اجازه ورکړه چې د ژمن رادیو مسؤلانو د موسیقي د نه خپرولو ژمنه وکړه. د خوست سیمه ایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریې یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارټمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوي دي. متحدو ایالاتونو د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی ده. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار د سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي پر سیده زینب صاحب د اسرایلو په هوایي حمله کې د وو کسانو د وژل کېدو تر څنګ څورلس نور کسان ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه بنسټ چې په سوریا کې داخلي شبکې لري مخکې ویلی وو په یو ودانۍ کې چې لبنانۍ کورنۍ او د حزب الله غړي پکې اوسېدل په حزب الله ډلې پورې تړلي کسان د اسرایلو په حمله کې پنښه شوي دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان د جنوب پر برخو کنټرول لري او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي د ټولنه اوکراین ته د توپ د یو میلیون مرمیو د سپارلو د ژمنې پوره کولو ته نږدې شوې ده. بورل چې په کیف کې د نن اروپایي پراودا خبري شبکې ته وویل چې اروپایي ټولنې تر اوسه اوکراین ته د توپونو 980 زره مرمۍ سپارلې دي. بورل وویل موږ دا اندازه مرمۍ باید د سږني کال تر پسرلي پورې سپارلې وای خو په دې کار بریالي نه شو. خو هغه ټینګار وکړ چې د یو میلیون مرمیو د سپارلو پر ژمنه مو تقریبا عمل کړی دی. په عین حال کې د روان کال په فبروري میاشت کې د چک جمهوریت د یو جلا نوښت په ترڅ کې له اروپایي ټولنې بهر نورو هیوادونو اوکراین ته د توپ د 15 لکه مرمیو د ورکولو ژمنه هم کړې ده. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو د لړۍ دریم لوب روانه ده. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په زیان سره 140 منډه کړي. په نننۍ لوبه کې چې بنگلاديش په بیټینګ سره پایل کړ افغانستان ته د 240 منډو هدف ورکړل شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د تیرو دوو لوبو لومړی هغه افغانستان او دوهمې بنگلاديش وګټله او نننۍ لوبه یې دریم او ورستۍ ده چې ګټونکی به د دې سریز ګټونکی هم وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسه سل په سل شکنجه کیږي او د خپل لند تجربې د خاصه وایم دا ویل سپ شي ترل کیږي او هل تکول ورسره کیږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د ژمي لرار سستلو سره هغوی چې د خوراکي توکو له ناامنۍ سره مخامخ دي ښایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. په ننګرهار کې ګلۍ او بارانونو سخت زیانونه اړولي دي.
د کوز کونړ ولسوالۍ د ګورک او کاشکوټ او په سورچ او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې حتی چې پاسونه مکمل تباه کړي دي.
د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یوشتو سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکړی.
دا درې درېم کال پورې چې کومندانیت سپارل شوی دی یا قرارداد ورکړی شوی دی ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې د هندي چارواکو او طالبانو له کتنې وروسته د کابل او نوی ډیلی د اړیکو راتلونکو ته کتنه کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبل مانی چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی سوي سي رسنۍ سویس انفو سره په مرکه کې ویلي هغه نارینه او ښځې چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیول کیږي او سخت سزا ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. د دغه سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبل مانی چې د روان کال د اگست په وروستیو کې دیوی اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی سویسی رسنۍ سویس انفو سره یې په یوه مرکه کې چې پرون یک شنبه د نومبر په 10 خبره شوې ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقوقو فعالانو د نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغه افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محل یوازې یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کېږي او شکنجه کېږي. سیبل مانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي او په خبره یې آن کې ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي یوې دولتي ادارې ته د خپل ستونزې شریکولو د ورتاګ اجازه نه لري. میرمن مانی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په ونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري ازادي راډیو سره خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. ژورنالیست او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسه سل په سل شکنجه کیږي او د ښځو د چې د خپل لند تجربې د خاصه وایم دا ویل سپ شي ترل کیږي او هل تکول ورسره کیږي د بدن زین لمسې د غې ترڅنګ حتی د دې امکانات به ډیر دي چې دا غو سره ته تیرې کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نو موړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل سوي او یو شمېر د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقت لري بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تیره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار ولایت په خیوي درې نور، بیسودو، کامې او شاوخوا نور ولسوالیو کې د طوفاني باران او سختې ګلۍ له کبله خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو د اوښتو خبرونه را رسېدلي. په خیوي کې یو تن مړ شوی، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او پکې ولاړ کښتونه له منځه تللي دي. د ازادي راډیو خبریالې نور تفصیل راکوي.
د خیوی ولسوالی اوسیدونکي عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نن دوشنبه شدید باران، ګلۍ، توپان او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او ګڼې لارې بندې کړې دي.
نن د دوشنبه په ورځ تقریبا 4 بجې د درنو بارانونو، سیلابونو او ګلۍ د کوز کونړ ولسوالۍ بالخصوص د ګوریک او کاشکوټ او په سورچ او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې، حتی چې پاسونه مکمل د سیوې چې تباه کړې دي. خوړونه راوتي، لارې بندې شوې دي، ترانسپورټي لارې هم بندې کړې وې. خلکو ته ډېر درانه تاوانونه اوښتي دي.
د خیوي ولسوالۍ د بډیالۍ اوسیدونکي سید محمد راته وویل ننني توپانی باران او گلی د سیمې بزګران سخت زپلی دي.
هم گلی ورېدلې، هم ډیر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دي. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته هم چارواکو ویل چې په خیبی، گوشتی، کامی او بټیکوټ ولسوالیو کې شدید گلی خلکو تزانی او مالی زیانونه اړولې دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې په خیبه کې د دیوال چپه کېدو له امله یو تن مړ شوی او پر سلګونه جری بزمکه ولاړ کښتونه یې له منځه وړي دي. د ځایي چارواکو په وینا چې په ځپل شوو ځایونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره سروې پیل کړي او یا د کورنیو سره به مرستې وشي. د یادونې ده چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد بیلابیلو سیمو کې شړکنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال ګڼ زیانونه اړولي دي. خو لا تر اوسه د تیرو طبیعي آفتونو زیانمنو شوو سره پوره مرستې نه دي شوي چې تازه د ننګرهار یو شمیر سیمو کې بیا ولسونه وځپل.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د یو اف سی د بې ماتي افغان لوبغاړي فرید بشارت د مرکه اوریدو ته هم راسره اوسئ. خو اوس ورځو نورو مطالبو ته. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 28 سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یو بیان کې ویلي چې په دې قانونو کې د وسپنې، سرو زرو، یاقوتو، کرومایت او نور قانونه شامل دي.
که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت له کبله نیوکې کیږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د 28 سترو قانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون یک شنبه د نومبر 10مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په دغو قانونو کې د وسپنې، سرب، جست، سرزر، یاقوت، کرومایت، سیمنٹ، باریت او د ډبرو سکاره شامل دي. په بیان کې همدار از راغلی چې د ستر میقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار په ولایتونو کې موقعیت لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغو قانونو د تړونونو استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخ دی. د طبي زیرمو پوهان ادعا کوي چې طالبان د ډیری دغه ډول قراردادونو هوکړې د نړیوالو معیارونو او سمې ارزونې پرته ترسره کوي. د اقتصادي او طبي زیرمو د چارو پوه او د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې شفافیت په خلکو ته خودل څو دومره مشکل کار نه ده، خو دا ده چې څومره وخت پورې دا درې درې نیم کاله پورې چې کوم مدنیات سپارل شوي دي یا په استخدار خراج شوي دي یا قرارداد ورکړل شوي دي، د دې صحیح ارقام او د دې صحیح معلومات دي خپل د معدن وزارت پورټل باید جوړ شي او د کې دا معلومات واچول شي. د ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکړي. اگر چې دوی وایي شفافیت شته خو مطلب د خلکو ته ښکاره کیږي نه.
د ښاغلي احمدزی په خبره دا چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نه کوي او طالبان هم په ارزانه بیا دغو زیرمو د کیندنې تړونو نه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالواحد سادات وایي تر هغې چې په افغانستان کې د قانونو استخراج لپاره ښکاره او شفاف حقوقي چوکاټ نوي رامنځته شوی، ولسته ګټن نشي رسیدای.
باید واضح روشن خلکو ته معلومات ورکړل شي چې دا قراردادونو اساس شي دی، دا د قراردادونو مدت، دا قراردادونو په کوم شرایط او شکل منعقد کیږي. شفافیت که موجود نیوی بیا دیر شک او گمان مطرح کیگی. ده مادن استخراج دیوازی دا ده طالبان ده داری پگته، یعنی ده اغوی ده روزمره مصارف پخاطر باید استخراج نشی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبي زیرمې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري، چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د قانون وزارت ویلی و چې د دغه طبي زیرمو ارزښت تر 3 تریلیون ډالرو پورې رسیږي. که څه هم دا هیواد په نړۍ کې د طبي زیرمو له کبله بډای هیواد ګڼل کیږي، خو په ورته وخت کې افغانستان د 2023 میلادي کال د لوږې په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ د 128 هیوادونو په منځ کې 118 ځای لري.
په خوست ولایت کې د داخلي بې ځایه شویو کورنیو غړي له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د بشري مرستو په ویش او د ژوند د نورو اسانتیاو په برابرولو کې دوی ته نوره پاملرنه وکړي. دوی وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي، اقتصاد کمزوری دی او د ژوند له هغو لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري چې ټول خلک یې لري.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بيځای شوی له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو غوړي چې دوی سره د څښاک د پاکو بو خوراکي توکو او د دوی ماشومان ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي. یاد بيځای شوی کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشته دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړین اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او گزاره سخته شوه ده. د یاد سیمه یو سیدون کې شریف زازی مشال رادیو ته وویل:
روش نومینه ویلی کې واپس لور شي بیا چمرست نه دی لیدلی، نو په دې نه پیږو چې څوک به سروب سرو خرڅوي که هسې دای موجود نه بولی. دا ټول د افغانستان زوریدلي خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلی کور کې ماړی نه لري، کور نه لري، یا تیمون دی یا شایدون دی یا د کوندو زمان دی، هغه خلک دلته روغلي.
د یاد سیم یو بل سودن کې محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځای شوی کډوالو د کورنۍ وختيري د لاس په مزدورۍ ده چې ورځي ګټي او مازدګر ور باندې کورته د خوراک یو څراوړي.
چې باید وسه چې اکثره خلک 2 کیلو یا 1 کیلو وړو راوړي بیا بیا پخوي، مرسته لا ول تر اخره نه دی راغلی. بیا تر راغلی کول ولس کې 15 کورته ورکړي، هغه هم د مرستې سماج معمولی شایي.
د خوست په شمال کې د بيزایشو یو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دی او خوانځي ورته جوړ شي.
دا ټول ورکی مکتب ته نزي دغه سی به تعلیم دي، دوړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب ډېر پیس وړي، 500 پیس وړي، هغه اجزان دي اصل لري.
بلور ته په خوست کې د کډوالو او بیر تر استنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بيځای شوی ستونزې پر ځای بولی وايي چې د دوی اړتیاوې اړوند دوی دارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکی کړي دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وايي:
مو کوشش کوو چې مساعد سره وغږو تر څو چې د دوی ضرورت واوري کوم حد پر چمکان وي کوم کو نو سره وشي او به تاسو باید وایم چې تل حلوا پروژه هم موږ پلاس کې نه لرو نو کچیرته لاند وخت کې خاصتا د زمي په رسیدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو موږ کوشش کوو چې تر ډیره حد پورې د ضرورت دې پوره شي
د رسمي سرچینو د معلوماتو لمخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځای شوی کورنۍ موجود دي چې ډیره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي خو په لږ لکشمیر کې کړي د خوست په ګډون ډیری ولایتونو کې میشت دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو مخکې لدې چې نور مطالب ته ورشو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د ورځنی لوبې په اړه ورستي جزئیات درکو اوس مهال افغانستان بیټینګ کوي د ادریو لوبغاړو په زیان سره یو سلو شپېته منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي رحمان الله ګوربز او عمر زید دواړه په بیټینګ په حال کې دي او پینز څلور دیر شم اوور روان دی د خبرونه په دوام کې را سره اوسي په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم وړاندې کیږي د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره له سیلابونو زیانمن شوي او هغه خلک چې د خوراکي توکو له ناامنۍ سره مخامخ دي لاله ډیرو ستونزو سره مخامخ کیدای شي دا ټولنه وایي چې د اټکل مخې مرسته کوونکې بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې یو میلیارد ډالر بودیجې ته اړتیا لري په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د زیانمنونکو کسانو د وضعیت په اړه د نخنی سربیره وایي چې دغه صندوق د ژمي د برنامو د پلي کولو لپاره د 402 میلیونه ډالرو د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی دغه صندوق په لونی یک شنبه د نومبر 10 په خپل ایکسپانه کې د یو بیان په خبرولو سره خبرداري ورکړی چې د ژمي پر رسیدو با سیلاب ځپل یو هغوی چې خوراکي توکو له کمښت یا نامنۍ سره مخ دي لا ډیرو ستونزو سره مخامخ شي سیف د چلډرن ویلی چې د اټکل لمخې مرسته کوونکې بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې یو میلیارد ډالرو بودیجې ته اړتیا لري دغه صندوق همدارز ویلی چې د ژمنیو مرستو په دوام به 3000 کورنیو سره ډول ډول مرستې وکړي دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر سیلاب ځپلې بیا ګیله کوي چې د پام وړ مرستې ورسره نه دي شوي د پروان ولایت اوسیدونکو محمد حلیم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
امکانات نه لرم چې په کوم ځای کې کرای کور ونیسم اړیم چې په همدې نیمه ویجاړ کور کې گزاره وکړم
د بغلان ولایت اوسیدونکو نقیب الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
سیل راغی او دکان راته وړ دلته څه باندې شل کورونه آباد خو له هغې یوازې دوه کورونه پاتې شوي دي د کورنۍ غړي وژغورل شول خو نور هیڅ څه نه دي پاتې شوي
د یو ټولنیز مرسته کوونکې بنسټ غړی محمد فرحمن چې د مرستو او اړمنو وضعیت له نږدې څاري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
حمایت و کمک های بشردوستانه مؤسسات
په کار د چملی او بینالمللي موسسه د بیوزلو او زیانمنو لسنیوي وکړي او په هر حالت کې له خلکو ملاتړ وکړي ځکه هغوی خپل هر څه له لاسه ورکړي
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم په خپل ایکسپانه کې د ورته اندېښنو په شریکولو سره ویلي چې د اقلیمي بدلون سپو په افغانستان بداخیس لرلای دی WFP په خبره وچکالی او د سیلابونو راوتل په افغانستان کې د غذایی امنیت پر وړاندې له جدي ننګونو شمیرل کیږي د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن دی او نږدې 40 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري او ډیری افغانان د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې له طالبانو ناهیلي شوي دي ملګرو ملتونو همدارس ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو له کبله ډیری نړیوالو مرسته کوونکو خپل مرستې راکمې کړې چې د مسلې د هغه مرسته کوونکو بنسټونو چارې لخن سره مخ کړي چې غواړي په ساړه ژمي کې داړمونو لاسنی وای وکړي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ فرید بشارت د UFC به ماته افغان لوبغاړی د رسمي لوبو په تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی کې لوبيږي. د دیرلس لوبې کړي او هیڅ یو یې نه ده بایللې. فرید تر خپل مشر جاوید بشارت وروسته یو اف سی ته ولاړ او دواړه په ګډه هلته تمرینونه کوي. له فرید بشارت سره د ازادۍ راډیو د خبریال صفی الله ستانکزی ځانګړې مرکې ته ستاسو پام را اړوم.
سلامونه، جوړ بخیر. له فرید بشارت سره غږیږو. د رزمی لوبو اتل چې تر اوسه هیڅ ماته نه ده خوړلې او د نړۍ په تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی یا الټیمیټ فایټینګ چمپیون شپ کې لوبيږي. بشارت صاحب، اول خو دې دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زموږ مرکې ته حاضر شوې.
مننه وروره، ډیره مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه رامل مکړه یم او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سي. اول کې خو دې په یو اف سی نایټ یا فایټ نایټ کې لوبي کولې، تر هغه ورسره د پاسلی مین ایونت کې چې د 308 شمیره د دوی دوره و، دلته چانس درک. دا څومره مهم پرمختګ و د تاله لپاره، په خصوص په ورزشي ژوند کې دې
خو پرمختګ و ده. مګر دسه د په یو اف سی کې زيني فایټ نایټ و زيني کدا لوی پیپر ویو مین ایونت او سره مکسې کنه، نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و، د جان جونز کارډ و. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ و، او دا تیر یو مې په ابوظبي کې دا لوی یو سی 308 و، دا درې سوه اته، نو هغه هم ډېر لوی کارډ و.
دا مسابقه ما د شپې وکتله، واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنګي حالت یا مبارزه ډېره ښه وه. تر څنګ مو ګراپلینګ یا غېږه هم نیوله په یو څو ځایو کې. راته ووایئ چې څومره کار کوئ د دغسې لوبو لپاره چې آماده واوسئ او په هغه لیول کې وکولی شئ چې خپل سیال ته ماته ورکړئ.
نو دا داسې موږ هره ورځ تقریبا کم از کم یو یا دو واری دورس تمرین کوم، او یار چې جنگ منام سي چې د پلان سره جنگ کوي په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې، بیا د سړیو تمرکز او کوشش بیا زیات سي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته او د دوه ساعته په منځ کې سړی بیا دوه ته موږ فایټ کمپ وایو چې سړی بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای سي، او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سي حارس لري دی غو لپاره د پلان شروع کې سي دی غو سره جنگ وکړي. نو
تاسو پم دغه یو اف سی درې سو اتم کې خپل سیال ویکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2004 لسیټس ماته نه وخړل، تقریبا 25 لوبې ګټلې وي، ډیر خري کارډ یو. څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک سي
یو اف سی کې او او جنگ چې کوي، ته باید داسې فکر وکړې، داسې سوچ باید وکړې چې ته هر څوک ماتولی شې. نو کله چې دوم نوم ماته راغی چې د دې سره به جنگ کوي، مهم ده چې سړی زړه ته هیڅ ډار یا ویره ونه رسوي، ځکه بیا د جنگ ورځ هم دا معلومي دا ښیي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم. زه پوهېږم د ما د ټیم میټ او د ما ورور او د استادان مسلي، او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو، او زه پوهېږم د ما سویت شه ده. نو دو جنگ لپاره زه پیدا لمه سغور ډیر وخت کې جنگ نه وباله لای، مګر زه دغه پیدا لمه ځان کې ډیر باور لرل سي د دې ما سو نه ده.
سي په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید، او تر اوسه مو ما ته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول. البته
دا سي او ډیر لسته ورسید.
خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پایل کړو، بیا کرا کرا هم داسې مخته راغلې.
و اوله شروع کوم کډلته برتانیا کې په لندن کې شروع کوم، ځکه موږ خو دا شل کاله کې دلته اوسېدلو. نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو، بیا ولاړو
یو لاندې مداخله. جنگونه چې دا لیدونکو وایي چې فایټ دی، البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی، دغه مو هدف دی.
وو دا داسې مطلب ده، مسابقه
ورته وایي. وخه
مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ ورته وایي کنه. خو نو په زیاتره فایټون مسابقه مې په لندن کې وکړې اوله، او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو، مدرید کې مې وکړو، او بیا ما ورور جاوید موږ دواړو ولاړو امریکا ته، او بیا هلته دا مسابقه ډېرې وکړې.
امریکا ته هم لاړل، یو اف سی ته مو چې خلل لار پیدا کړل. هغه سراته وای چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخیست. جاوید خو فکر کوم مخکې تللی وي، دواړه جوړه سره تللی وای، څنګه؟
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ، خو موږ یو ځای لاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول لاته وکړو. که تاسو په یاد وي جاوید خواه یو ډېر مشهور جنگ و د اسرائیل سره یې وکړو اوس د وزن ورځ باندې یو کنځا کړې وه هغو وزن هم مس کو درون راغی او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډېر ښه ماتې ورکړه.
د یو ایف سی د رزمی لوبو افغان لوبغاړی فرید بشارت و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې قدرمن اوریدونکو دا مفصله مرکه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب